دا مشر دی پروانو پروانو کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه ومني ورکشوي 2 بجې او په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګه ورې د پاکستانی سېنټر د سپران قائما کمیټه په غونډه کې انکشاف شوه چې د مرکزی حکومت لخوا قبایلی ضلعو ته په منظور شو پیسو کې غبن شوه دی. دغه راز نور هم یو شمېر موضوعات لرو د کرخې پر غاړه ونې خبرونه به هم په تکراری بڼوري خو ته هر سمخ له شین بنری خبرونه ورو
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه د سېنات د سپران قائم کمیټه مشر وایي چې د مرکزی حکومت لخوا په 13 کلونو کې د قبایلی ضلعو په پرمختیایي پنګو کې تر 30 ارب روپو زیات کرپشن شوی دی. د روان کال د اکتوبر په 15مه د بنو لمومن خیل سیمې څخه د ځنګلاتو محکمې تختول شوی افسر موندل شوی او خپل کورنۍ ته سپارل شوی ده. او په داسې حال کې چې د امریکا او روسیې اړیکې پرله پسې د کړکېچ ښکار دي، د امریکا د استخباراتي ادارې مشر د روسیې د چارواکو سره د خبرو لپاره ماسکو ته په سفر دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په سېنات کې د سفران قائم کمیټه مشر وایي چې د مرکزی حکومت لخوا په 13 کلونو کې د قبایلی ضلعو لپاره په منظور کړل شو مالی پنګو کې تر 30 ارب روپو زیات غبن شوی دی. سېنېټر هلال الرحمن دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یاد کمیټې له غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه.
ریکارڈ کی ڈیر عجیب خبر ہے رالی ددریو کالو کی پر ڈیولپمنٹ پیسوں کی جسوں پیسے راغلی آگے کی 43 ارب روپئے چکے ملی تھے قبائلی علاقے اگر غائب ریکارڈ کے نشتا.
سینیٹر هلال الرحمن زیاته کړه چې مرکزی حکومت وایي چې دا پیسې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ته ورکړې دي. د نوموړي په وینا صوبایي حکومت وایي چې دا پیسې لګولې دي، خو اکاونټنټ جنرال بیا وایي چې له ده سره هیڅ ریکارډ نشته. بلخوا له واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سره اړه لرونکي سینیټر او د سفران قائمه کمیټې غړي دوست محمد خان مشال لیډو ته ویلي چې د قبایلي سیمو لپاره په ورکړل شوو پیسو کې درغلي شوې، خو دغه په وینا د 30 ارب روپۍ نه بلکې 25 ارب روپۍ دي. د روان کال د اکتوبر په 15مه د بنو لمومند خیل سیمې څخه د ځنګلاتو محکمې تختول شوی افسر موندل شوی او خپل کورنۍ ته سپارل شوی ده. د بکا خیلو پولیسو ډي سپي شیر اکبر د اکتوبر په 2مه مشال لیډو ته ویل چې ځایي کوچانو پرون د بنو اړانګې غار سیمه کې خیسته بیبي د بهوشۍ په حالت کې موندلې وه. وروسته پولیسو هغه پوځي روغتون ته ورسوله او تر طبي معاینې وروسته یې خپلې کورنۍ ته وسپارله. نامعلومو وسلوالو د اکتوبر په 15مه پر خیسته بیبي سربیره د ځنګلاتو محکمې درې نارینه چارواکي هم تختولي وو، خو دا غوی درک لا تر دې دمه نه دی معلوم. پولیس وایي چې دا غوی در خوشی کولو لپاره هلې ځلې کوي. د ټانګ سیشن جج د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مشر علمزیب مسید ضمانت منظور کړی دی او دغه د خوشي کولو امر یې کړی دی. علمزیب مسید سره د خپلو درو ملګرو د اکتوبر په 23مه له سویلي وزیرستانه ټانګ ته په لاره نیول شوی وو. د ټانګ د پولیسو مشر سجاد خان پرون مشال لیډو ته وویل چې علمزیب مسید او ملګري یې د ټانګ خرګې پوځي پوسته باندې د سرکار په کار کې د مداخلت له کبله نیولي وو. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي تمه لري چې علمزیب مسید به سره د خپلو ملګرو نن د عدالت د حکم سره سم له ټانګ زندانه خوشې کړل شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اورئ. په داسې حال کې چې د امریکا او روسیې اړیکې پرله پسې د کړکېچ ښکار دي، د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر د روسیې د چارواکو سره د خبرو لپاره ماسکو ته تللی دی. د روسیې امنیتي کونسل پرون په یو بیان کې ویلي چې د سی آی ای مشر ویلیم بنز د کونسل د مشر نیکولای پاتروشیپ سره کتلي او ورسره په دوه اړخیزه اړیکو خبرې کړي دي. په ماسکو کې د امریکا سفارت وایي چې بنز د ولسمشر په خواست ماسکو ته په سفر دی او د جګپوړو امریکایي چارواکو د یو پلاوي مشري کوي. دا ملاقاتونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا او روسیې اړیکې د ساړه جنگ د وختونو په شان په یو شمېر موضوعاتو د کړکېچ ښکار دي. په دې کې په انتخاباتو کې د روسیې مداخلت، د ماسکو لخوا کرایمیا د ځان سره شاملول، په مشرقي یوکراین کې جګړه او په امریکایي ادارو د روسیې لخوا انټرنیټي بریدونه مهم دي. امریکایي ولسمشر جو بایډن ویلي چې سره د کړکېچ دغه حکومت په وسلو کې د ستراتیژیک کمی، ایران سره د مذاکراتو او د انټرنیټي بریدونو د مخنیوي په ګډون په ځانګړو موضوعاتو د ماسکو سره مرسته کول غواړي. دا د دې وخت خبره.
مشال لړیو ته وګصه د شین بنریچ تاسو خبرونه وړاندې کول په دې غړی کې یو شمیر موضوعات لرو خو تر هڅه مخ کې راځو دي ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې هم ورزل چې پاکستان په سینټ کې د سفران قائمه کمیټې غونډه کې انکشاف شوه چې د مرکزی حکومت لخوا په تیرو دریو کلونو کې د قبایلی ضلع لپاره په منظور کړل شوو پیسو کې تر څلوېخت ارب روپو زیات کرپشن شوی دی. تیر ورځ شوی دی غونډه په ایجنډا کې د پښتنې هم شامل و چې زم شو قبایلی سیمو تا تر اوسه څومره فنډونه ورغلي او څومره پیسې پکې لګول شوې دي. همدا ډول په دې غونډه کې د ترګري پر ضد جنگ وروسته د قبایلی سیمو د بیا آبادکاري پر چارو هم خبرې وشوې. په نور حال د مشال ډیو خبريال ګوهر مسید له اسلام آباد راکوي.
غونډې ته د خیبر پختونخوا اکاونټ جرنل چارواکو یو ریپورت پیش کړو چې په هغه کې یې دا ورته وخیل چې په تیرو دریو کالو کې د مرکز د طرف نه خیبر پختونخوا حکومت ته د پخوانی قبایلی ازلا د پاره سمرا سمرا فنډونه جاری شوی دي او په بل طرف کمیټې د خیبر پختونخوا د پلانینګ او ډیولپمنټ ډیویژن د چارواکو نه دا غوښتنه وکړه چې دوی د هم هغه تفصیلات مخکې راوړي چې تر اوسه پورې په دریو کالو کې خوانی قبایلی اضلاع کې د سمره پیسو کار شوې دی. په غونډه کې موجود سینیټرانو د دواړو ریپورونو جایزه واخیسته او په هغې نه پس د کمیټې مشر سینیټر هلال الرحمن دا وویل چې د مالی کال 2020 د پاره په خوانی فاټا لپاره 15.9 ارب روپۍ جاري شوې دي. خو د خیبر پختونخوا منصوبه بندۍ او پرمختګ ډیپارټمنټ ریپورت دا وایي چې په کال 2020 کې 3.6 3.3 ارب روپۍ منصوبو باندې خرچ کړي شوی دی. سینیټر هلال اویل چې د دواړو ریپورونو د تفصیل په اساس په مالی کال 2020 کې 3.3 ارب روپۍ ریکارډ نشته دی. د اویل چې د ای جی پی آر ریپورت لمخه د مالی کال 2019 لپاره اته باندې 1.5 ارب روپۍ جاری کړي شوی دی او په بل طرف پی این ڈی چارواکی وایي چې دوی په دې کال کې 25 ارب روپۍ په منصوبو باندې خرچ کړي دي. نو په دې حساب سره 14 ارب روپۍ غایب شوی دي. سینیټر هلال الرحمن وویل چې مالی کال 2021 او 2022 لپاره 11.8 ارب روپۍ جاری کړي شوی دي. خو پی این ڈی چارواکی وایي چې په کال 2021 او 2022 کې 8.22 ارب روپۍ په قبایلی سیمو کې خرچ کړي شوی دي چې په دې بنیاد باندې د 3 ارب روپۍ حساب چرته نه ملويږي. سینیټر هلال الرحمن مشال ریډیو ته په خبرو کې څه داسې وویل په غونډه کې شریک د کمیټې یو بل غړی چې هغه د حکومتي ګوند نه تعلق ساتي سینیټر دوست محمد مشال ریډیو ته وویل چې په فاټا کې د تیرې دریو مالی کالو د کرپشن خبره چیرمن سینیټر هلال الرحمن کوي هغه سره زه اتفاق کوم خو دا پیسې زما په حساب سره 3.5 ارب روپۍ جوړیږي. ددا هم وویل چې قبایلی خلکو ته ډېرې ستونزې دي او په دې حوالے سره ما د وزیر اعظم عمران خان سره خصوصي خبرې هم کړې دي. د مشال ریډیو ته وویل
لکه چې صدر پنجاب ته د سپریټ سیکرټریټ ورک مستا خدای دې پورا غوښه سیکرټریټ روکا نو چې میرا فونډینا هم غوښی محفوظ وي د میرا نکاریا محفوظ وي پوسو خلک ته راسي چرواکی ته میرا چارو شریشي.
د یادونه ور دی چې دا د هغو پیسو حساب کتاب دی چې کوم مرکزی حکومت په قبایلی اضلاعو کې د ترقیاتی کارونو د پاره خیبر پختونخوا حکومت ته ورکړي دي. د کمیټې په غونډه کې په دې باندې فیصله وشوه چې د خیبر پختونخوا پی این ڈی ډیپارټمنټ او ای جی پی آر با یو ځل بیا یو یو منصوبې تحقیقات وکړي او هغه تحقیقاتي رپورټ به په راتلونکي د کمیټې په غونډه کې وړاندې کړي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اوریدونکو د روان کال د اگست په 15 مچ کله طالبانو کابل ونیو نو غنو هیوادونو خپل سفارتونه وتړل خو د ګوتو په شمیر هغه څو هیوادونو کې پاکستان هم شامل وو چې په کابل کې یې نه خپل سفارت وتړلو او نه یې هم په خپل سفارتي عمل کې کیمرا وست. دغه سفارت د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم افغانانو په افغانستان کې مېش د نورو هیوادونو د وګړو لپاره د ویزو ورکولو لړۍ جاری وساتله. دا څه په کابل کې د پاکستان د سفیر منصور احمد خان تر مشرۍ لاندې کېدل. زموږ همکار مجید بابر له نوموړي سره مرکه کړو. په سر کې ترې پوښتلی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به پر بیلابیلو سرحدي لارو تګ را تګ کله پیلېږي. منصور احمد خان په ځواب کې وایي
ابھی جب وزیر خارجہ
خارجہ چارو وزیر شاہ محمود قریشی کابل تراغل دورے پر محال پاکستان د پولو نا اوڑے دو لپارا د خارجہ چارو د وزارت نا د اجازت نامے شرط ختم کړو. اوس مو په تورخم او په سپین بولدک تګ راتک خلاص کړو. د چمن سرحدی پولا په اصل کې د افغان لورې نه بند کړل شوی و او زما په فکر هغه هم لدی وجه بند کړی و چې پاکستان نه د تګ راتک د سہولتونو ورکولو غوښتنه کوله. بیا د دوانو لورو د چارواکو ملاقاتونه وشول. ما هم د طالبانو د خارجه چارو وزیر امیر خان متقی سره په دې حواله ملاقات کړی و او د نومبر په 2 چې کومې خبرې اترې وشوي نو اوس د سپین بولدک پولا د خلکو او تجارت لپاره مکمل خلاص شو.
د چمن نداره پورونه دي چې خلک صرف په تذکره هم تګ راتګ کولای شي. بل د غلام خان او انګورډا په پوله با خلک څنګه تګ راتګ کوي؟
سپین بولدک کې ایریا سه پچھلے کئی سالوں سے جو پریکٹس چل رہی تھی وہ یہ تھی
د سپین بولدک په پوله با ځای خلکو له کلونو راه سي په تذکيرو تګ راتګ کولو او یا هغه خلکو چا سره بچي پاسپورتونه وو. دغلته د ځای خلکو نه علاوه نور په زرګونو داسې خلک دي چې په پوله د سامانونو اړولو راړولو مزدوري کوي. نو د نومبر په 2 چې کوم پریکړه شوې ده د هغې لمخه تذکيرو والا پاسپورتونو او ویزو لرلو والا او هغه کسان چې مزدوري کوي په پوله تګ راتګ کولای شي. او بل دا چې اوس به مال وړونکو ټرکونه ډیر انتظار نه کوي تر کومه چې د نورو سرحدي لارو لکه غلام خان، انګورډا، بادینی او یا د خرلاچو خبره ده نو په دغه لارو زیاتره تجارتي تګ راتګ کیږي او په ډیره کم شمیره پر عام اولس تګ راتګ کوي. خو اوس د پاکستانی حکومت دا تګلاره ده چې په دې لارو په سفري اسنادو تګ راتګ شروع شي. نو زمنګ دا هڅه ده چې د سفري اسنادو له وجې به د خلکو ریکارډ هم ساتل کیږي او یو سہولت به هم ملاو شي.
منصور
صاحب مخکې به په سفارت کې مو په عادي توګه ویزې ورکولې او په زرګونو افغانانو ته مو ویزې ورکړې دي. اوس تاسو د آنلاین ویزو نظام شروع کړی نو اوس د ورځې په حساب ستاسو د ویزو ورکولو څه حد دی؟
آنلاین نظام سره اوس په ویزو اخستو هر ډول محدودیتونه ختم شول. اوس ویزا اخستل نور هم آسان شول. اوس د ورځې په حساب سره زمنګ صلاحیت د ورځې په حساب تر 400 ویزو ورکولو ته ورسېدو. خو که څوک د علاج لپاره پاکستان ته تګ غواړي او یا په طبي بنیادونو ورته په بیړنۍ توګه پاکستان ته تک ضرورت وی یا څه بل ضروری وجه وی نو داسې خلکو ته د زر ویزو ورکولو صلاحیت اوس هم په کابل کې سفارت سره شته.
د افغانستان په مزار شریف، کندهار او جلال آباد کې چې د پاکستان کومي کونسلګری دی، آیا هغه خلاصې دي؟ ځکه چې داسې خبرونه ول چې دغه کونسلګری بندي شوی دی.
د پاکستان سفارت او کونسلګری په مسلسل توګه کار کوي. هو، چې کله طالبانو کابل ونیولو او دا حالات غیر یقیني ول نو د څو ورځو لپاره زمنګ په کونسلګریو کې پوره عمله موجوده نه و.
منصور احمد خان صاحب د تحریک طالبان د وسلوالو د مشرانو لکه خراسانی او د نورو مشرانو په افغانستان کې د موجودګۍ خبره کیږي. آیا افغان طالبانو سره پاکستان ته د هغوی د سپارلو په اړه څه خبره شوې ده؟ بل دا هم ویل کیږي چې حقانی شبکې د پاکستانی طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ خبرو اترو لاره هواره کړي. نو دا خبره تر اوسه چا سره کیږي، کوم ځای کیږي او څوک یې منځګړتوب کوي؟
لوګو کو حواله کرنے کا تعلق ہے پاکستان نے
باقاعدہ تر کومه چې د خلکو د حواله کولو خبره ده. پاکستان په باقاعده توګه دا غوښتنه د افغان چارواکو نه کړې ده چې هغه کسان چې په پاکستان کې په جرمونو کې ککړ دي نو موږ د دا ډول کسانو د نمونو فهرستونه افغان چارواکو لور کړی دي چې دا کسان موږ ته حواله کړي. خدا ډول معاملات او خبرې په سفارتي توګه د کولو وي. اوس افغانستان کې واک بدل شوی دی، نو دا خبرې به اوس افغان چارواکو سره د امنیتی معاملاتو لپاره جوړ کړل شوی فورم باندې کیږي. دغه فورم کې به په فوزی او استخباراتي معاملاتو هم خبرې کیږي، نو هغه فورم کې به دا خبرې په مکمل تفصیل سره کوو. تر کومه چې د پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو خبره ده، نو دا د پاکستانی حکومت اختیار دی چې چا سره او کم ځای کې خبرې کوي. دا ډول خبرې اترې امنیتی ادارې کوي او هم هغوی په دې اړه پریکړه هم کوي. په سفارتي توګه دا خبرې نه کیږي.
نو دا خبرې اترې روانې دي، تاسو د دې پخلی کوي او دا خبرې اترې افغانستان کې دننه روانې دي؟
ګوره، په افغانستان کې دننه د دې خبرو اترو په اړه ما ته څه معلومات هم نشته او زه څه ویل هم نه غواړم. خو زه دا ویل غواړم چې دا د پاکستانی حکومت او امنیتی ادارو خوخه او اختیار دی چې چا سره خبرې کول غواړي او د هغوی په نظر کومې ډلې سره خبرې اترې نه کول غواړي.
تر دا مهال د طالبانو حکومت چا په رسمي توګه نه دی منلی. نو ستاسو سفارت د کوم سفارتي قانون له مخه افغانستان کی فعالیت کوي؟
میرے خیال موجودہ جو پروسیس ہے وہ ہیومینیٹیرین اور اکنامک انگیجمنٹ.
زما فکر دا محل پر افغانستان کی زمون فعالیت د بشری مرستو او تجارتی معاملاتو په چوکاټ کې ده. ترکمه چې په رسمي توګه د طالبانو د واکمنۍ د منلو معاملہ ده، نو پاکستان هم د نړیوالې ټولنې برخه ده. منګ سیمایزو هیوادونو او گاونډیانو سره په دې اړه پرابطه کیو. د پاکستان حکومت به په رسمي توګه د طالبانو د واکمنۍ د منلو پریکړه نړیوال ټولنې سره په ګډه همکاري کوي.
وہ فیصلہ حکومت پاکستان جب سمجھے گی کہ مناسب وقت ہے اس وقت کرے گی.
پدی نگدو کی ستاسو ډیرو افغان سیاستوالانو سره ملاقاتونه وشول. دا سره پرونه ول چې تاسو دا ملاقاتونه د یو ټول شموله حکومت لپاره کوي چې پکې د هر چا نمائندګی وي، خو ستاسو هغه خبره و نه منلې شو.
ګورا، د واک بدلیدو نه پس د موجوده افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې چې کمی خبرې اترې روانې دي یا دوی سره کومه خکیلتیا ده، نو نړیواله ټولنه هم په دې ټینګار کوي چې د موجوده حکومت کې نورو خواو ته نوره زیاته نمائندګي ورکړل شي. خو په دې اړه د افغان طالبانو دریس کې لږ فرق دی. هغوی وایي چې په حکومت کې ازبکو، تاجکو او هزارګانو ته وار له مخه ځای ورکړل شوی دی، خو نړیواله ټولنه وایي افغانستان یو کثیر النسل هیواد دی او د طالبانو نه علاوه نور سیاسي قوتونه هم شتون لري، نو په موجوده سیاسي نظام کې دي هغه قوتونه لا هم برخه ورکړل شي.
منصور احمد خان صاحب د خارجه چارو وزیر چې کابل ته راغلی و، د آی ایس آی مشر جنرل فیض حمید هم و او تاسو هم په هغو ملاقاتونو کې موجود وئ. چین هم دا وایي چې د ای ټی آی ایم مشر تابا هم په افغانستان کې ده. داسې د نورو وسلوالو ډلو او په خاصه توګه د القاعده ډلې د مشر الزواهری په اړه هم ویل کیږي چې په افغانستان کې دی. دا راز د تحریک طالبان پاکستان مشران هم دي. نو په دا ډول ملاقاتونو کې افغان طالبان په افغانستان کې آیا د دوی د شتون پخلی کوي؟
ګوره، دا خو یو منلی شوی حقیقت دی چې افغانستان له تیرو څو لسیزو راهسې د مختلفو ترهګرو ډلو یوه جاله جوړه شوې ده چې پکې القاعده ده. دا راز داعش وسلوالې ډلې هم دلته خوندي پټنځایونه جوړ کړي دي. داسې ای ټی آی ایم، پاکستانی طالبان یا جماعت الاحرار او داسې نورې ډلې هم دي. نو دوی د شتون نه هیڅوک انکار نه کوي او نه د طالبانو مشران د دوی شتون نه انکاری دي.
منصور احمد خان صاحب، آیا دا مهال په اسلام آباد کې په افغان سفارت کې یا د پیښور په کونسلګرۍ کې د افغان طالبانو استازي موجود دي او کار کوي؟
په پاکستان کې افغان سفارت او کونسلګرو کې د موجودو سفارتکارانو کرش میره خو نشم ویلې، خو افغان طالبانو چې هلته کم چارواکي استولي هغوی دا مهال انتظامی او د کونسلګرۍ چارې ترسره کوي. هغوی دا مهال دغه معاملات پر مخ بوزي. ډیر داسې پاکستانی وګړي دي چې هغوی د تجارت یا نورو چارو لپاره افغانستان ته سفرونه کوي، نو دا سفارتي چارواکي هغوی سره مرسته کوي او څوک چې افغانستان ته راځي نو هغوی د اسلام آباد، پېښور، کراچۍ او کوټې نه ویزه اخلي.
مشال رډیو ته وګستې دا په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان چې زموږ همکار مجید بابر ورسره خبرې کړې وي په مختلفو موضوعاتو باندې. او همدغه موضوع کې پدې کې ګو اوریدونکو د افغانانو پر مخ د تورخم لارې پرانیستو ورسته هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شي او غاړې چې پاکستان ته داخل شي خود دوی په وینا پاکستان ته د وختو پر محل سخت کړهونو تیریږي. دی وای چې ناروغان یې هم په وګدو قطارونو کې دوه او درې شپې انتظار کوي او پر ویزې لرلو سربیره په اسانه پاکستان ته نشي داخلي دی. اخوا بیا پر تورخم د پاکستان زمي چرواکي وای په تیرو دوه اونیو کې زرګونه افغانان پاکستان ته داخل شوي دي. دوی زیاتوي چې د کورونا کنټرول او پر پاسپورت د دخولي ټاپې چارو ترڅنګ ځینې داسې کسان هم د تورخم هغه غاړې ته جمع شوی چې اسناد نه لري او غواړي پاکستان ته داخل شي نو ځکه ګڼه ګونه ورسره زیاته شوې ده. په نور تفصیل د مشالډو خبريال فرهاد چینواری راکوي.
د اکتوبر په 28مه نیټه د پاکستانی چارواکو لخوا افغان وګړو لپاره د تورخم دروازې د پرانستلو نه پس د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي. دغه افغان وګړي وایي د ویزې لرلو باوجود پاکستان ته په وختو کې یو شمیر مشکلاتو سره مخ کیږي. د میدان وردګو ولسوالۍ نقیب الله مشال ریډیو ته وایي د سخت کړاو نه پس په تورخم پاکستان ته داخل شو.
راسته بس خلک انتظار کو روټ په سر یواش په دویش په پروتی بیرو اوړي زغپل د دزل به مور مدغه غدي دویش په تروټ په سر پروته په مرکه متللم بر ورسد.
په تور خمزه نه نور افغان وګړو هم را سر خپل مشکلات صدا سي شریک کړل.
نو مې عبدالمجید د ننګرا ولایت اوسیدونکو ما د وین غړ او شوګر رات لګیدل او عبدل ته بس پاکستان ترالو چې زاده منګه شپه مې وکړه قطر کې او سبي ما خام پور را وختم دو مونږ ته نورم درد راکه ولا دا ویزه دی جالی دا دا ویزه تاریخ دومره دی اور دا ما خپل ورکړي په خپل لازمي سفارت کې ورکړي دا څنګه جالی دا خو بس مسلې را ته جوړ دی و درد ولم او بل اخره بس ټاپې را ته ول اولاله ما نو مونږ دغه غواړو چوروره لګه سانته وی دراشي سره خلک د دنیا خلک تجارت کوي بزنس کوي کاروبار کوي مونږ یو بل تورس پورس لانجه جوړو چاته و جاري
نو مې پاته الله دې دا اجي کېم نه وسر عالم از روانه افغانستان زم اوس وې کراتې په تذکرې باندې تلې او مو سوې دا ته دې مې تذکرې دا به خده چا په احمد کني د زما د ورور جنازه پراته د لس کراتې زړه تا کړم. دا انسانيت دی دا انسانيت دی انسانيت به دې تویل کیږي یا خود مکمل په دې بارډر کې دیوالو کې مکمل لقاتي کی او کیا نه یاد ارڅ ختم کی د چا بمرسته پرته چا بمړی پراته څوک باندې پر خپل مړی ته بڅوک نشي رسیدل. دا اسلام دی
نوم یې زیور رحمان دی او د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکو ما دومره مشکل و چې تقریبا زمونږ دوه شپې او درې ورځې مونږ دلته په دې جارونو کې تیرې کړې چې مونږ را روان وهل دی او ټکول دی خو بې غمه او بس ویزه ده که پکې قطارونو کې قسمت خو راډی پلو شي رانه ودی کېنه بس پاتې یا پلو دغه مراده چې دغه کمی تذکرو باندې خبره روانه او بیا چې مونږ د تذکرو باندې شي معامله خو آسانه شي مونږ ته نو بس هیڅ مشکل به مونږ ته نه.
د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې په تیرو دوه ونیو کې په تورخم په انلاین او مینول ویزو څه باندې 2000 افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. تورخم لپاره مقرر شوی ایډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم کې افغان مسافر د کورونا د کنټرول ادارې له دفتره راتیریږي هلته یې طبي معاینه کیږي بیا یې امیګریشن عمله ویزه ګوري او له هغې نه پس بیا اډې ته د تلو اجازه ورکولی شي او صوبایي حکومت ورته امر کړی چې د افغان وګړو ته د هر ډول سهولت ورکړي خو د امیګریشن چارې وفاقي حکومت لاندې دي او هغوی هم غواړي دلته خپل عمله ورته زیاته کړي چې رش ورسره راکم شي. د تورخم دروازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په امر څه باندې 15 میاشتې پس پرانستل شوی او د خلکو تګ راتګ پرې پیل شوی. دغه دروازه د مئی 15 نیټې رئیس د کورونا د کنټرول او سار ادارې NCOC د عامو مسافرو د تګ راتګ لپاره تړلې وه او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته پرې داخل شي خو اوس یوازې ویزو لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
اوزن کو د خبر پښتونخوا یو شمیر اوسیدونکو وای چې د ګرانۍ لوجې د ټولنې هر رات طبقه متاثر شوی دا پدې کې ځنې کسان وای چې کاروبارونو ته یې زیان رسیدلی او ځنو بیا خپل ماشومان له سکول نه ایستلی او مصري خانو کې یې پر کار لګولی دي. دا خبره له هغه وروسته کړي چې د پاکستان شماریات ادارې په خپل میاشتنی راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې په اکتوبر کې د ګرانۍ شر نوره هم زیاته شوې ده. بلخو حکومتي غړي وایي هڅه کوي چې پر ګرانۍ زر کابو عمومي. په اړه تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې
د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي چې په اکتوبر میاشت کې په دې هیواد کې د ګرانۍ شره 9.2% وه چې د تیرو څلورو میاشتو په نسبت پکې زیاتوالی راغلی دی. په پاکستان او بیا په خیبر پختونخوا کې د تیرو سمودی راهیسې خلک د ګرانۍ شکایتونه کوي او له حکومت غواړي چې د ګرانۍ د ختمولو لپاره د اقدامات وکړي. د سوات اوسیدونکي بیګم د کټ صادری ګنډي او کونډه ده. هغې د نومبر په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې سمو د وړاندې زوی هم مړ شو او د کور ټوله ذمہواری یې په سر ده. بیګم زیاته کړه چې د ګرانۍ او مالی ستونزو له وجې په خپل یو لمسی سکول پرېښودو او مستری خانه کې یې په کار لګولې دی.
کار به مې زده کې اصل لګې ډېرې څه پیسې مې سیم ولا ورکې چې ته کله 200 کله 200 سو دغه نو باقي هم څنګه کیږي خو چې دغه چې هغه گزاره ده گزاره پکې چالو څنګه تین زم نور ستو بیا دغه تکې نو
د حکومت لخوا په نرخونو کې د اضافي او ګرانۍ پر ضد اپوزیشن ګوندونو په اسلام آباد، پنجاب او د خیبر پختونخوا په ځینو ښارونو کې مظاهره کړې او وینای وه چې حکومت د هیواد معیشت تباه کړی او ولس د خپلې ډوډۍ لپاره فکر وړی دی. خو بیا د تحریک انصاف په مشرې حکومت وایي چې د هیواد اقتصادي ستونزې د تیرو حکومتونو د ناکامو پالیسیو له وجې دي. د شبقدر جهانګیر خان چې مستری خانه لري په خپل زوی سبق پرېښودې او له ده سره په مستری خانه کې کار کوي. جهانګیر خان زیاته کړې چې د ګرانۍ له وجې نورو مستریانو ته تنخواګانې نشوي ورکولې نو ځکه خپل زوی په کار ولګو.
دومره ګرانی شو چې اوس مطلب دا دی چې مونږ ځان ته بدغه یو زیری راسه یو بل یو ماشوم رنګ راسه دی ځکه خو خاصی ډیری دی ګټه لګه ده نو په دې وجه باندې مونږ خپل جین د سکول راوستو.
ګرانی یوازې بې وسله خلک نه بلکې هغه کسان هم اغیزمن کړي چې په ښارونو کې له لویو کمپنیو سره کار کوي. لمردان سره تعلق لرونکي محمد تنویر خان په اسلام آباد کې سافټویر انجینیر دی. هغه وایي په هیواد کې د خلکو تنخواګانې د پخا په سیر دي خو د شیانو نرخونه په تیرو څو کلونو کې درې چنده زیات شوي دي.
په تیر دوه کاله کې آلموسټ مونږ به لکه مثلا یو هفتوار یا دوه هفتوار مونږ به لاړو ګروسری به مونږ راوړله نو هغه به زمونږ 5000 6000 7000 راتلا. هغه سیز آلموسټ 14-15000 تر رسیدلې او اخراجات تقریبا ډبل شوي دي.
زیاتره خلک د ګرانۍ لپاره دکانداران هم ذمہوار غني او تور پوری کوي چې خپل اندې د زنو شیانو نرخونه زیات کړي. خو په چارسده کې دکاندار شازیب خان د خبره ردوي او وایي چې اوسنۍ ګرانۍ د دکاندارانو په ګډون د ټولنې هر طبقه متاثره کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د زنو ملګرو د ګرانې له وجې خپل دوکانونه ختم کړل.
مخکې بچا تیمګي وړوډو نو پکټ وړي چا به کلو وړوډو نو نیم کلو وړي نن سبا چینی او وړي او وړو روزانه 50 روپے 100 روپے وړي خامخا ګرانې نن سبا ډېر خو خلک چې ګم دې په 20 روپے چینی وړي کوټا نن سبا سونه چې میګي مجبوري ده غریبي درارچا.
د پاکستان حکومت د اکتوبر په 14 د ډیزل په یو لیټر نرخ کې 12 روپے 40 سلويخت پیسې د پېټرول په نرخ کې 10 روپے 9 سلويخت پیسې او د بجلی په یو یونټ کې یو روپے او 9.5 پیسې اضافه وکړه. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه میراج الحق بیا مشال ریډیو ته ویل چې د شیانو د طلب او رسد ترمنځ په فرق کې د اضافه د حکومت د مالیاتي پالیسۍ او د حکومتي خرچو له وجې په هیواد کې د پاکستان د کورنی پیداوار د شیانو نرخونه هم زیات شوي دي.
روزمره استعمال کې سبزی نه دی د غشن فروټس دا غي تړون خو د نړیوال انفلیشن سره یا ګرانوالي سره دومره نشته. البته کول تیلو نرخونه سیوا شوی او غ تیلو نرخ نړیوال مارکیټ کې سیوا شوی او پاکستان هم په هغه ریشو سره دلته هم تیلو نرخ سیوا شوی نو داغي به اثر راتلی شي. دویم کووډ کو تاسو ګورئ نو د دینه سپلای لاین کم چې دینه هغه ډیر زیات ډیسټرب شوی دی چونکه کم پروډکشن یونټس دی اغیلا د خپل فل کیپیسټی سره پروډکشن لاندې شروع کړي نو سپلای یعنی د رسد او د طلب پمنس کې یو خلل ده.
نوموړي زیاته کړه پاکستان د ایم ایف پروګرام ته د تللو وروسته حکومت د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ ډیر کم کړ چې دا هم د ګرانۍ یو سبب دی. په دې اړه مو د خزانې وزارت چارواکو د مالی وفاقي او صوبایي وزیرانو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د انرژي وفاقي وزیر حمد اصغر د اکتوبر په 28 یوې خبري غونډې ته ویلي وو هیله ده چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې په نړۍ کې د شیانو نرخونه کم شي او که داسې وشول نو په پاکستان کې به هم په ګرانۍ کابو عمومي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تک وغیستی لگا شبکی دونی بجے کی دون کی دی او شاین بنیرے ہم سٹوڈیو تراغل نورازی چلے ہو دا خبرون لنڈی چوگر
خبرونه د پاکستان په سینټ کې د سفران قائمه کمیټې مشر وایي چې د مرکزی حکومت لخوا په تیرو دریو کلونو کې د قبایلي ضلعو لپاره په منظور شوو پرمختیایي پنګو کې تر 30 روپو زیات کرپشن شوی دی. سینیټر هلال الرحمن دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یادې کمیټې له غونډې وروسته مشال ریډیو ته کړې ده. بلخوا واکمن تحریک انصاف ګوند غړی دوست محمد خان مشال ریډیو ته ویلي چې د قبایلي سیمو لپاره په ورکړل شوو پیسو کې درغلي شوې ده، خو د هغه په وینا د 30 روپۍ نه بلکې 25 روپۍ دي. دروان کال د اکتوبر په 25 د بنو لبمند خیل سیمې څخه د ځنګلاتو محکمې تختول شوی افسر موندل شوی او خپل کورنۍ ته سپارل شوی ده. د بکاخیل پولیسو ډی سپی شیر اکبر مشال لیډو ته ویلي چې ځایي کوچانو پرون د بنو ړانګې غار سیمه کې ښایسته بیبي د بېهوشۍ په حالت کې موندلې وه. د هغې سره د ځنګلاتو د محکمې درې نور بلګري تر اوسه لا درکه دي. د ټانګ سیشن جج د پښتون ژغورن غورځنګ د یو مشر علم زیب مسجد ضمانت منظور کړی دی او دغه د خوشي کولو امر یې کړی دی. علم زیب مسجد سره د خپلو درو ملګرو د اکتوبر په 23 مال جنوبي وزیرستانه ټانګ ته په لاره نیول شوی وو. پولیس وایي چې علم زیب مسجد او ملګري یې د ټانګ خرګې پوزي پوسته باندې د سرکار په کار کې د مداخلت له کبله نیولی وو. دا بی پولی خبر اعلانو سازمان پر پاکستان غږ کړی دی چې هغه نوی سخت ضوابط سمدستی له منځه یوسي چې د بیان ازادي د خپل لاندې کوي. د رسنیو د ازادۍ دغه پیرس میشتي سازمان پرون په بیان کې ویلي چې 13 د خپرو شوو قوانینو جاج خطرناکې قانوني لومې په ډاګه کړي او په داسې حال کې چې د امریکا او روسیې اړیکې پرله پسې د کړکېچ ښکار دي. د امریکا د استخباراتي ادارې CIA مشر د روسیې د چارواکو سره د خبرو لپاره ماسکو ته رسیدلی.
تو شاین بنرچ تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سم رازو دی تا اوریدونکو په داسې حال کې چې د خبر پښتونخوا په 1900 ضلعو کې د بلدیتي انتخاباتو د وړم پړاو لپاره تیاری روان دي او سیاسي هلې ځلې پیل شوي. پیښور هایکورټ امر کړی چې د ویلیج او نیبرهود کونسل لپاره دی هم انتخابات په جمعتي بنیادونو وشي. بلدیتي نظام څه ته ویل کیږي او په صوبه کې د بلدیتي انتخاباتو د ځنډیدو تر شا څه ممکنه علتونه دي؟ نن پرې د کرښې پر غاړه خبرونه کې بحث شوی. دغه بحث چې تاسو په تکراری بڼه اوري کوربای شاهین بنیره دی.
د کرښې پر غاړه
د کرخه په غاړه خبرونه کې د شاهین بنری سلامونه او نیکی پرځونه ومنه. اوریدونکو نن موږ په دې خبرونه کې په بلدیتي انتخاباتو باندې غږیږو. بلدیتي انتخابات کوم چې حکومت اعلان کړی دی، الیکشن کمیشن اعلان کړی دی چې دا د دسمبر په 19 باندې کېدونکي دي. دا انتخابات د خیبر پښتونخوا په 1900 ضلعو کې کیږي او د نومبر د لومبه نیټه نه تر 8 نیټه پورې کاندیدانو ته ویل شوی دی چې خپل نامینیشن پیپر زیاد نامزد کې کاغذونه چې دی هغه جمع کی. په عین حال کې پیښور های کورټ یو پریکړه کړې ده او هغه پریکړه دا کړې ده چې د نیبرهود او ویلیج کونسل چې کوم انتخابات دي او د الیکشن کمیشن په غیر جمعتي بنیادونو باندې کول یا حکومت په غیر جمعتي بنیادونو باندې کول نو دا غیر آئینی دي. د عدالت د پریکړې د مخه او عدالت ویلي دي چې دغه انتخابات هم په جمعتي بنیادونو باندې وشي. په دغه اړه باندې الیکشن کمیشن ته ویل شوی دي چې تیاری وکړي. الیکشن کمیشن بیا وایي چې دوی د صوبایي حکومت سره رابطه نیولې ده او سبا له چې کبه د صوبایي کابینې غونډه کیږي نو په دغه معاملې باندې به بحث کیږي چې دا انتخابات به څنګه کیږي په جمعاتي بنیادونو. د دې لپاره چې کوم آئینی بدلونونه پکار دي، آیا حکومت به د دې لایق وي، د دې قابل به وي چې په دومره لږ وخت کې دغه بدلونونه راولي؟ دغه زموږ موضوع ده. په دغه باندې خبرې کوو. مسره د خبرونه کې د پارلماني چارو جمهوریت او خلکو د نمندګي په والا باندې کار کون کې فعال قریش خټک سے برخه اخلي. د خبرونه کې ما سره د پیښور نه خبريال عزیز بنریم برخه اخلي. مونږ سره با سید جعفر شاه صاحب راځي، د پخواني پارلمنټیرین دی، د اسمبلی غړی دی او د پرمختیاي چارو پوه دی. شګوپتا ملک بلک چې دا د عوامي نشتلګون خزینه غړی دا د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې دوی بر سره خبرې کوي. خوشحالزاده صاحب چې دا د الیکشن کمیشن ڈپٹی ڈائریکٹر دے، مرستیال ڈائریکٹر دے، نو دوی خبرے باورو خورو بیز خٹک سیب ترازم. خٹک سیب، عدالت پریکڑا پا کم راغلے دا سیاسی غیر سیاسی والا خبر دا، نو پا دیستا سو تب سیرس دا دا انتخابات لکا سیاسی کول غیر سیاسی کول دا سا اہمیت لری، انہی پا دی باندی دا دمرا لانجا والے دا
دا اس لانجا نا دا پکار پا کم ملک کی سیاست چھ جمہوری سیاست کی پاگے کے ہر یوشی سیاسی پکار دیا ہو دا لاندے دوالا تر دا پارلیمان پر سمنا انتخابات چلی دا پا جماعتی بنیادوں بانے پکار دی دا ہر پارٹے دا پار دا پکار دا چی را دا بلدیات نوالا دا صوبے اور دا وفاق پر خلی پالیسے اگرنی دا ممکن ہے نشی کی دی دا افراد دا پارا چی دا کسم پالیسے اور لری دا پارٹیان دا پارا ممکن ہے دا زگنم چی دا پیخور ہائی کورٹ چی کم فیصلہ کردی دا دا دیر خف فیصلہ دا اور دی سے روا پا زمون په صوبہ کې چې دی کوم پلان دی لیول باندې سیاسي ګوندونه او سیاست چې دی دا به مضبوط کړی شي او یو نوی قیادت چې دی هغه سیاسي قیادت چې دی هغه ته بلاره واره شي.
نو دا لوکل باډیز چې کوم نظام دی دا نظام څه شی دی او دا تر اوسه پورې ولې دومره فعال نه دی، خاص طور خیبر پختونخوا کې چې د خلکو مسلې واري؟
جی، دا ټول دنیا کې تاسو فکر وکړئ کنه، نو دا جمهوری ادارې چې دا پدری ډول باندې کار کوي، یو په مقامی سطح باندې کار دی، یو د صوبایي یا د ریاست سٹیٹ پر سطح بانے کر دے، یو پا ملکی قومی سطح بانے سے دے تاک جمہوری ادارے کار کی
جی.
نو دا دا کم وفاقی ملکوں نے چیدی پاگے کے زیاد تر چیدی پا کم کے چی فیڈرل سسٹم نے چی پا دا یو نزیاد حکومتوں نے پاکے پاگے کی دا, دا نظام چیدی دا زیادی دا دری حکومتوں والا
جی.
زمون پا ملکی دا پتا دا قسمت چیدی دا نظام پاتے نہیں دے، کل پاتے دے نو چکم فوجی ڈکٹیٹران او امیران داغلی دی اوی خپل بکاو تسلسل دا پارا چیدی دا دی نظام استعمال کرے دے، او دا سی پا مازے کی دا سی کسما بلدیاتی نظام چیدی اغا وزا کرے چی اغا دا سیاست نا ڈیر لرے او ہم دا دا غا امیرانو دا مقاصد چیدی دا پورا کولو دا پارے
جی.
استعمال کرے او کله چې سیاسي حکومتونه راغله نو دا سیاسي حکومتونه چې دي دا کمزوري او سیاسي ګوندونه چې وو دا په لاندې لیول باندې دومره منظم نو
جی.
نو دوی د دې نه ډډه کوله. اوس هم د پاکستان تحریک انصاف چې زمونږ کوم صوبایي حکومت دی په تیرو اواتو کالو کې 2013 نه را په دې خوا چې کله دا موجوده قانون راوستی دی په دې کې تقریبا دا ټول قانون چې دی دوباره لیکلی دی
جی.
او دونه ته بدلونونه به کوپل چې هغه بدلونونه نه سو ټوک جوړیږي نه س وزن جوړیږي چې ولې پکې کوي.
عزیز خان په خیر، سلامونه.
ډیر مننه شاین صاحب،
ډیر مهرباني. مو سره سید جعفر شاه صاحب هم دی. شاه صاحب تاسو هم ستړي مشي په خیر.
خوار مشه شاین صاحب، مننه، سلامونه.
وعلیکم السلام، ډیر مهرباني. عزیز خان، دا په خبر های کورټ دا نوی فیصله راغلی دا بلدیاتی انتخاباتو پاړه، نو کلک وضاحت را ته وکي. مونږ خبر یو، خټک صاحب هم خبر وکړي، خوشا صاحب هم ووري او خپل تجزیه برا ته وړاندې کی چې دا انتخابات بوس کیږي کنه بکی.
نن چې های کورټ کوم فیصله وکړه نو دا هم تقریبا زما په خیال چې یو کال نه چې کوم پینډینګ کیس دی چې کوم د اپوزیشن جماعتونو غړو چې کوم نه کړی پای کې د عوامي نېشنل پارټۍ د اړه خلیل خان د جماعت اسلامي د اړه نعمت الله خان او اکرم خان درانی صاحب چې کوم تیر وزیر اعلی پاتې شو دی میمه دور کې
جی.
او حمایت الله معیار چې کوم د مردان ډیسټریکټ ناظم او دغه په شریکه چې کوم کیس هغه شیو نو پدې کې د ټولو نه مهم پوینټ چې وو هغه د ډیسټریکټ بحالی وو
خو
چونکی آغا لا کوټ اډاپټ کړی نه دا او دویم پوینټ چې دا وو چې تحصیل دغه نیبرهود او ویلیج کونسل چې دی دا د جماعتي بنیادو باندې وشي او هغه رین اوړان نه مخکې الیکشن کمیشن د یو څو ترمیمونه دغه کړو. د بد مرغه دا اکټ چې په 2014 کې کله پېښ کېدون هغه وخت کې د جماعت اسلامي عنایت الله خان چې هغه پیش کړو چې د لوکل ګورنمنت دغه او دغه نو وروسته د دې یو لوی اپریشن وشو او سلسل بدې کې نیوی نیوی ترامیم راوړل شو. په کار خدا و چې حکومت هغه زور چې کوم کمنګ د وایو دلته کې په دې وطن کې چې کله د بلدیاتو دغه شوی دی نو هغه د ډیکټیټرشپ په وخت کې شوی دی. جمهوري جماعتونه په دومره مسلو کې گیر کړي او داسې مسائل ورته جوړ وي چې هغه د لوکل ګورنمنت طرف ته زیاد اختیارات هغه جنگ شروع شي. دا غیر قبله په دغه کې چې په جمهوري حکومتونو کې د دې دغه ډېر کم راغلی دی نو هغه ترمیم چې کوم اوس دغه شوی دی الیکشن حوالے سره دا اوس یو ابهام دی چې الیکشن خو دغه وی عدالت وایي چې په خپل وخت باندې به الیکشن کوي او په جماعتي بنیادونو باندې په جماعتي بنیادونو باندې چې کله کوي نو په دې اکټ کې به یو بل ترمیم راوړي ځکه چې بجې باندې نیبر هوډ او ویلج کونسل چې دي هغه په اکټ کې د غیر جماعتي په دغه باندې که حکومت وغواړي نو زما په خیال په 15 نومبر باندې د صوبایي سمې اجلاس هم روان دی دا سورې د ګیپ راغلي دي هغه د کابینې نه د اپروول هم غوښتې شي کابینه په بعضي وخت کې ایمرجنسي دغه کېدې شي دا دومره غټه مسله نه ده. او کنه موجوده حکومت د ګرانۍ لکبله چې کوم حالات جوړ دي هغه په دې پوئېږي چې را زمونږه ګټه چې دا غتر لاسه کول ډیره ګرانه ده نو هغه به له ډیلې انټیکس دغه به کوي چې را دې کې به موږ ترمیم راو او په غیر ترمیم نه پدې کې په جماعتي بنیادونو باندې
الیکشن نشي کېدی. بالکل دا ٹھیک وایي. او دې باندې شاه صاحب سره خبرې کوو. جو 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 تاسو تم راځم شاه صاحب تاسو هم پارلیمان کې پاتې شوی اسمبلی کې قوانینو م جوړ کړی دی بلدیاتی نظام کې برخه غسته ده اوس پم تیارې رواني نو تاسو تبصره سره د انتخابات خډیر مخکیم ځندېدلې دي اوس بیا پکې د عدالت فیصله رااله نو د یاره د چکې دي شو ځندېږي تاسو تیارې څنګه روان دي چیلنجز سدي ننګونی سدي په دلار کې
دا څه ده شاین څه چې بلدیات د دموندو نه ملک پټ خدمت ده چکم د سیاسي شعور د اداري او د سیاسي پوهه ورکولو زمون کم اداري دي او هغه کې د د د د بچپن والا د یونیورسيټي د وخت والا د کالجونو د وخت والا او تر بلدیاتو پورې او بیا د سملو پورې نو په دغه ادارو باندې چې کم بنیاد دی هغه تر اوسه پورې هغه د موږ په ترجیحاتو کې شامل نشو. د سټوډنټس یونین نه دا خبره شروع شوه چې حالته د ځوانانو هغه ته سیاسي تعلیم ورکړي هغه سیاسي وده وشي هغه په سیاست باندې پوه شي او دا وینم چې کله هغه لګونه راځي او د کالجونو یو مستونه فارغ شي د بلدیاتي نظام یو داسې دی چې دا بیسیک دیموکراسي دا شراکت جمهور هغه اولنۍ پوره ده چې په هغه کې ته د جمهوریت کری حسین د محلینا الته دا غي مضبوطی او شي خلکو کې شعور راشي هغه په سیاسي حالاتو باندې په سیاسي فلسفه باندې پوه شي په جمهوریت باندې پوه شي او سره تر هغه چې کوم وړې وړې مسلې په هغه لیول باندې په درجه باندې نو دا غي د حل کولو کوشش وکړي او هغه نیو خدای چې موږ هغه سټوډنټ یونین باندې په باندې لګولې دا ان تک موږ هغه نرچرینګ نه کیږي دا وی هغه په انځیا تیږي سیاسي پولیټیکل ساينس کې خو ته ماستر کوي په بی او په بی اس کې وایو په ایچ ڈی پی کوي خو عملی سیاست کنه پری دی او ان تک پولیټیکل ساينس په ډیپارټمنټ کې یو سټوډنټ داخله نه هغه به دا حلفنامه لکې قران قسم به کوي چې زه په سیاست کې سنا ته مخه سیاست په دا کوم نه دا عجیب لګي دا دا چې بلدیات کلم عزیز بنری سره زمارو خبرو کړه چې د ډیکټیټرشپ په دور کې دا شوی دی خو هغه دې په قسمتۍ دا و چې هغه بلدیات یا هغه خپل د مضمون مقاصد لپاره استعمال کړی دی او په زیاده دي چې سیاست ته وده ورکړي او هغه سیاست ته نقصان ورکړي په موجوده یو چې کله د حکومت نه هغه هغه ډیکټیټوريال د رژیم په ستپ باندې خدا روان دي او هغه په هغه لیول باندې جوړ کو چې اکچوال ڈیسنٹرلائزیشن دین هغه ونی شو دغه چې ضلع بنیاد ته کته ڈیسنٹرلائزیشن کې او ته پاور ورکې او خصوصي اختیارات ورکې نه ته ڈیسنٹرلائزیشن کې نه دی یو بل فلسفه زما په خیال باندې دی په دماغ کې لري چې هغه ڈیسنٹرلائزیشن نه ده
خو دی به تسبل سره جوړه چې ډی کنسنټریشن ورته وای چې دی به ډی کنسنټریشن کې پاور بدلی سره وي او اختیار بدلی سره وي او هغه ته به ډکټیشن ورکي هغه ته به حکومت ورکي هغه به په دې باندې لګیا او د دې په آرا باندې به چلیږي. نو په دې کې خو دا یو ډېر لاکونه ده. دا پکې ډېر کمی دی چې لیټ نه لر کړی ده. اوس های کورټ دا فیصله وکړه, ښه فیصله کړې ده چې سیاست چې د ګراس روټ نه شروع شي نو الله به دا ملک ترقي وکړي, خلک پر جمهوري یو باندې پوه شي, جمهوري رویه به تفکر کړي, کوڅې ته راشي, ته به خلکو ته انسان چایس ورکړي. هغه ډېرې مسلې باندې ایکسپیکټیشن چې سونه هغه به
خټک صاحب دا شاه صاحب یو ډېر ښه معاملې ته یو ایشو ته اشاره وکړه, هغه د پولیټیکل ایجوکیشن د سیاسي شعور چې زه په یو وطن کې اوسېږم, پر یو ریاست کې اوسېږم, نو باید زه د خپلو حقونو هم خبرې یم او زه د خپل حق ګټلو په چل باندې هم پوهېږم. نو دا د پولیټیکل ایجوکیشن خبره چې کومه, دا د سټوډنټس یونین نه تر بلدیاتي انتخاباتو تر صوبایي او قومي انتخاباتو دی باندې ولې خپې خودل شوې د پاکستان کې چې ګنې خلک دی په سیاست کې برخه نه لیده, دمر ولې بدنامه لوبه ده؟
دا ذکر چې د پخکارا خبره را پاکستان سے ادارې چې دی هغه او د ادارې نمونه به مولو د پاکستان فوجي ادارې چې دی هغه نه غواړي چې د پاکستان عوام چې دی هغه خپل قسمت ټاکنه وکړي. او هم د دې وجه نه چې کلم انتخابات شوی دی, د انتخاباتو کې تګي او غلطیانې کیږي, د مخکې نه چې دی دا خبرې کیږي انتخاباتو کې خلکو ووټ نه اچولی چې دا پارټي په حکومت کې راځي او دا نه راځي. نو دا هغه د وجه نه دا خلک د عوامو د باشعوره لیډرشپ او د باشعورتیا او خبر شکم وګړې دی ووټر دی داغه نه یریږي چې هغه د دوی په دې منصوبو کې خندانه چولې شي. نو د دې د وجه نه دوی چې دی د ټریډ یونین په دشمنی باندې لګیالي سیاست په ضد باندې روان دي, چرته چې سیاست تیر وي دغه په ضد باندې روان دي. جعفر شاه صاحب څنګه ذکر وکړو چې دوی د طالبانو په سیاست باندې پابندی لګولې, تاسو وګوري د ټریډ یونین په سیاست باندې چې دی پابندی ولګیده, د دوه چې دی سیاسي ټریډ یونین چې ول تاسو ویلې شي بار کونسل یو د زمونږ د دی جرنالستانو چې کوم پریس کلب دی هغه هم ډیر زیات انډر پریشر دی او دوی نه خوښي پاغې کوم ګوتې وی لګیاري. سیاسي پارټیانې ماتې کړلې, په سیاسي پارټیانو کې دنه جمهوریت نه پرېږدي. نو دا ټولې هر څه چې دی یو دغه ته اشاره کوي او غدا دا چې یو اداره داسې په دې ملک کې داسې هغه نه غواړي چې دا غیر ټکر د پاره او دغه چې کوم لوبي کوي چې عوام پاغې باندې پوه شي. نو د دې وجه نه چې دی هغه لګیا دي دا قسمه اقدامات کی او دا کم جمهوری اداري چې دي ټوله کمزوري کړې
په
شمول زمونږ لوکل ګورنمنت او نورې ادارې.
خجی بس رجی شګفت ملک ته دا د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړې د خزینه دوی سره خبرې کوو. شګفت ته ستړي مشوې په خیر. ډېره مهرباني. مونږ خو شاه صاحب سره خبرې وکړې, بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاری روانې وي, منځ کې پکې د عدالت فیصله راغله د جمعاتي بنیادونو باندې انتخابات کول, دې کې د ښځو د نمائندګۍ خبر هم د نوستا په څه تبصره ده. آیا دا بلدیاتي انتخابات چې کوم د ښځو مسلې دي یا د هغې غوښتنې دي, د هغې په اډرس کولو کې څه کردار لري؟
دا څه دی چې زما په خیال ګوري دا خو ډېره مهمه خبره ده چې په یو ملک کې سیاست وي, په یو ملک کې جمهوریت وي, او بیا په هغه ملک کې داسې قسمه قانون او داسې قسمه ایکټ پاس کیږي چې په هغه په ګراس روټ باندې سیاسي جړې ختموي. او هغه دا خبره کوي چې دا به نان پارټي بیس وي. اوس دا څنګه کېدای شي چې کله ته په ګراس روټ باندې الیکشن کې نو هغه به نان پارټي بیس وي, او کله بیا ته په تحصیل باندې او په ټاون سطح باندې ځي نو هغه به بیا سیاسي سطح باندې. نو دا زما په خیال کلاو د بیوروکریټس ته اختیار ورکول او د بیوروکریټس په لاس کې د عوامي خلکو چې کوم هغه آلریډي ځپلی شوي دي. نو موږ خو مخکې نه دا ډیمانډ وو, زموږ خو دا غوښتنه وه چې دا کېدې نه شي, او که تاسو دغه پارټي اون باشي نو بیا به هم سیاسي ګوندونه په بل نوم په بل نوم به خلک خپل کینډیډیټ سودري. او په دې کې بیا د زنانو تاسو ګوري چې آلریډي تعداد کم شوی دی, او په ګراس روټ باندې زموږ خو اصل زنانه موږ لکه میل ډومیننس سوسایټي کې خو د زنانو اصل دومره زیات مسلې ایشو دي. بیا چې تاسو تعداد هم کم کې بیا دغه زنانه چې کوم دي هغه په پارټي بیس باندې نه, نو د پارټي بیس باندې خو ظاهره د سیاسي جماعتونو چې دي هغه خپل خلک سپورټ کوي او راضي. نو دا ډېره ښه خبره ده چې پارټي بیس باندې او زموږ کوشش هم دا دی. بل دې کې د ټولو مهمه خبره دا ده
انتخابات کی گی خاص طور خیبر پختونخوا پدیر کے شنگلک کے کوستان کے سیاسی گندون را ٹول شی جرگو کی چخز پک برخ نہ لی او بیا خز انتخابات کی برخم وان لی نو بیا دا سیاسی گندون چدی پولیٹیکل ایجوکیشن پاوال آیا دوی پدی خبر پوئی گی دی تجمن دی چخبل کارکران سیاسی طور اویئر کی ایجوکیٹ کی
دیر کی او پنور علاقوں کے چرتے چ باغ مذہبی جماعتوں نے چو خلق کو پیسے بگڑ دے دے چ خزی با الیکشن نہ کی نن سے باغ پلی خزی چ دی اگی کر گئی او خلق تو مینا تو نے کی چ روزے ووٹ واچ ہوئی او کہ ووٹ موانے چ اور 50% اور 10% نہ کم تھریشولڈ ووٹ چ پولنگ سٹیشن کی نہیں نو دا قانونی اختیار دے الیکشن کمیشن دے چا گا الیکشن دوبارہ او کرشی نو دغه پورے اصلاح شوی دا پکی او ترکم پوری چی د سیاسی پارٹیانو خبر رانو سیاسی پارٹیان چی دی دا ډیر کمزور فریق پاتې دي زمون پر ټول جمهوری چی کم هیستری پاتې دی پدې کی دا غیر خپل کمزوری یعنی دی خو د پارٹیانو باندې دومره پریشر او دومره زور راوستل شوی دی او دومره ڈل بندے فرقہ بندے پک جوڑ شوی دی چی دا اگی تم سڑی گوت نشی نیو لے جتے چی یو طرف تا چی دیو منظم ادارہی دا غیر دا ملک پٹول ریسورس بانے قابض یو بل طرف تا دا خواران و زاران چی دیو سیاسی پارٹی غم چی دی کل چی دی پجیلونو کی او کل چی دی په حکومت کی او کله د حکومت نه بهاري نو پارټیانو چې دی اغي ته مونږ په دې کې ګنا نه شو کولای ځکه چې یو منظم طریقې سره راغی رول چې دی هغه لګیا دی ختمي او د ختمولو کوشش کوي او سیاست چې دی اغي ته په دې معاشره کې کنزل چې دی د سیاست تکي چې دی دا یو کنزل جوړ کړی شوی دی په دې ډول کې
ماجی دا الیکشن کمیشن دا ڈیپٹی ڈائریکٹر خوشحال زادہ سره خبرې کړي دي او تپوس مې کړي چې بلدیاتی انتخابات لپاره ستا ستیرې روانې دي او بل دا چې د عدالت فیصله را لرو دا غین رستو بایا انتخابات او شي کوو نشي دا د خبرې او روبیا راز تاسو سره خبرې
دیکھیے بلدی صاحب دس ہزار چار 25 اکتوبر میں الیکشن کمیشن شیڈول جاری کر دیا لوکل گورنمنٹ الیکشن بطور دیکھیے دا تحصیل کونسل چیئرمین دوپہر پارٹی بیس الیکشن دے او چکم ولیج کونسل لی پاگے کے لکہ جنرل سیٹ سی دو خود دوپہر یو سیٹ تھے دو پیجن ورکر دوپہر یو سیٹ تھے مزدور کسان چکم سیٹ تھے جوانان دوپہر دے او غیر مسلم دوپہر ہے ولیج کونسل الیکشن چیز دا نان پارٹی بیس سے اور تحصیل چیئرمین دوپہر چکم دے الیکشن پارٹی بیس الیکشن وہ بیا دیکھیے پٹیشن سن کے آلریڈی ہائی کورٹ کی وہ چیئر دا الیکشن کیونکہ دا صوبائی حکومت دا قوانین باندھ ادا کی 2019 کے پروونشل گورنمنٹ جو ترمیم راوس لوکل گورنمنٹ ایکٹ ابھی لاندے اگر چیلنج شو ہو پائے کہ ڈسٹرکٹ چیئر ختم کرو لیکن چمن 2015 کی کم بلدیاتی الیکشن کرو اگر کم سر تحصیل کونسل ہم ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہو تو وارڈ سسٹم اور ڈسٹرکٹ دچو ہم ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہو یہ دوبارہ ہم ڈسٹرکٹ وارڈز ہو نو آغا دی ختم کرے گا دا پھر اس میں صرف تحصیل کونسل او ویلیج کونسل دا کم امینڈمنٹ ذکر چماو کو دا دی آغا چلن شروع دا تقریبا ہائی کورٹ در سلور پیٹیشنز ہو دا دی کلب کڑی او پرن پوی کے آرگومنٹس شو فائنل او نن اگے کی دی فیصلہ اور کرے چہرا دا ویلیج کونسل چے دا دی ہم پارٹی دے الیکشن ہوش نو دے دا پر چکم قوانین دی دی صوبائی حکومت یعنی لوکل گورنمنٹ ایکٹ تے او لوکل گورنمنٹ رولز دی دا ٹھولے دی بہت ترمیم کول ہوئی صوبائی حکومت پر دے فیصلے پر رہنا کی باقی اس فیصلے کی بدے بانے اور چکم معلومات کی اگر صوبائی حکومت سوا دے کی اخبل نے کابینی میٹنگ رہا وقت دے اور دا معاملہ بدائی مخی تزی منگا خو کمیشن تکن لے کرو چکم مرڈر رہا لے ہو کمشاہ ڈرڈر جاری کر دے پشاور ہائی کورٹ آخر اگر کمیشن ہوں سوا میٹنگ دے اور دا کا شیڈول چکم جاری شو دن پدے بانے ہو الیکشن موجودہ دے کی ناممکن اختاری گی
الیکشن موجودہ حالاتوں کی ناممکن اخکاری گی عزیز خان تصب الیکشن دپار تیرے روانے وید عدالت پہ سلرا اللہ دا الیکشن کمیشن چاروا کی وہی چدا ممکن ہے نا دا چ حکومت پدم رلگ ورزو کی دا امینڈمنٹ سو کی دا بدلون نو کس طرح تجزیہ آیا حکومت قابل لے دے چدا بدلون راولی دا انتخابات شی
حکومت سنجیدہ او بلدیاتی انتخابات کول غواڑی دا دورا گرانا خبر ہم نہ دا دا جماعتی بنیاد باندې هم کې دې شو وس هم وخت لري خو زما خپل خیال لري چې دوا درې خبرې په دې کې دا مخه تراځي یو خو حکمران جماعت تول دی وخت کې ګراوند جوړ نه دی ګراوند په دې جوړ نه دی چې په ملک کې د روزانه په بنیاد خوراکي سیزونه د تیلو قیمتونه د دې نه خلک ډیر زیات پریشانه شوی دی دا مسلې دوی ته دی کو دی وغواړي زما خیال داری چې دا په درې سلور ورځې کې کابینه اجلاس وکړي او لا ډپارټمنټ ته ووایي چې دا امینډمنټ پای کې صرف یو امینډمنټ ته دی سمري اجلاس په فاین تاریخ کې پاره کې په اضافي ایجنډا د سپیکر سره مې اختیار دی راوستیم شي نو دونه ګران خبره نه ده خو د الیکشن کمیشن تیاری سره هغوی ته څه مشکلات دي دغه به هغوی ته زیاته پته وي زما نه ده خیال چې حکومت 2000 تر زره ترمیم راولي او کېدای شي چې هغوی غواړي دا
شاین صاحب ظاهری او خبرو کوم په منډه یو سیکنډ
جی 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 ولنه
دا الیکشن چې دی د دین سره تختیدو چې دی الیکشن کمیشن بم کوي او صوبایي حکومت بم کوي دا ملتوی کول نه دی په کار په دی وجه ځکه چې دی الیکشن واحد چې کوم اثر شوی دی ورډکټ هغه صرف په سیمبل باندې دی انتخابي نه باندې دی او په هغه کې درې هفتې شته دی نو په کار دا چې دا انتخاب ملتوی نشي هم په دی شیډول مطابق دی وکړي شي
ډیر مننه قریش خټک صاحب ستاسو د درې وړو قدر مند ملمنو ډیر ډیر مننه کومه ډیر خوشاله اوسه د وريدونکو ډیر مننه هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسه
شانتی شی
زنغمه ما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم اوري چې د دنیا د حالات څخه خبر شي زما د سپیچ بنت